سره سب شوي چې اتل سو کسانو ته پکې سزا ورکړل شوی چې اکثره یې خزی دي.
متاسفانه پرې سش کال کې د سهرایي محکمې اعتقاضي زمون په دفاترو کې سب شوي دي چې اتل کسان پکې سهرایي محکمه شوي دي، اکثرا خزینه دي او دولس کسان وژل شوي دي او درې نور کسان دوی وهل شوي دي چې دوه خزي دي او یو ناري. خصوصا دا قضیه چې سب شوي دي په هرات کې ده، په بادغیس کې ده، او همدارنګه په فاریاب او تخار کې سب شوي دي. ځینې قضایا د دولت د حاکمیت ساحې دي، مثلا د تخار مسله او د فاریاب مسله ده، حتی په هرات کې هلته دولت حاکمیت لري، او ځینې قضایا دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري. او دا د دولت دنده ده چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دا کارو کې.
د خبرونې په دې برخه کې به یو څو هم نظرونه هم واورو چې د دا ډول خپل سر او صحرایي محاکمو په اړه څه نظر لري.
عقیده روحاني ما د طب تنظیم مسله، او متاسفانه په افغانستان کې ښځو باندې ډېر فشار ده، ښځو باندې خشونت ده. ما پیام دو کسان ته داده چې باید موږ هېواد د مخنیوي وکړي، چې افغانستان یعنی قانون لري خو قانون تطبیقوي نه، داخله چوکاټ د اسلام د کار باید وشي.
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي. واقعیت هغه د یو خزه ته په سپکسترګه قتل دی، او د خزو حیثیت تر خپل اند کول دی. خو دا چې جن جاهل یا بدبخت خکسان چې په یو د سه بیچاره خزه باندې چې هغه باندې هیڅ نشاد لري او نه غلري، هغه راولي سهرای محکمه کې نه خپل د شخصي خصومت راولي محکمه کوي، نو دا د ما په خپل اند او ما په خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی. او زه په کلکه غندم باید سه ونسی.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
په افغانستان کې د امنیت د نه موجودیت او د زورواکو د نفوذ لوجې د ځینو سیمو مشران او زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته سزا ورکړي. په دې ډول خپل سر محکمو کې د ښځو حقونو ته توجه نه کیږي، او تورنه میرمن نماینده هم نه لري. د غیر مسؤول اشخاص او د کلی د مشران لخوا دا ډول پریکړه د قانون لمخې څنګه دی؟ آیا اشخاص دا حق لري چې په خپل سر خځې محاکمه کړي؟ د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون غړی ډاکټر عبدالروف هیروی په دې اړه وایي.
در افغانستان سره محکمه داریم.
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمې لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي. متخصص خلک چې له حقوق او شریعتو څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیره کړې وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمې هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمې نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازنی کس چې حکم کولای شي باصلاحیت قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه عزیات او فیصله باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي، نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په خپله شکل تضمین کړي، قضایا حل او فصل شي.
میتونه کې قضایا را حل او فصل کړي.
د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز لري چې یو شخص دې پرته لدی چې د باصلاحیت محکمو لوري د هغه جرم په باره کې حکم او فیصله وشي، د افراد او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي. یو ځل بیا خغلی هیروي.
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله.
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانب د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزاء د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفي فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې که ټول شرطونه پوره نه وي، حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي، کنه حد نشي جاری کیدای. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني، او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا چې وژلی وي، نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و تمن هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه، قاتل هستن.
په افغانستان کې صحرایي محکمې په هغو سیمو کې ډېرې ترسره کیږي چې د دولت حاکمیت پکې کمزوری یا نشته. زورواکي او مخالفین پکې حاکم دي. خو د بشري حقونو د راپور لمخې په هغو سیمو کې هم صحرایي محکمې ترسره شوي چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي. دا چې کشفي او امنیتي بنسټونو د دغو پیښو د عاملینو په نیولو کې څومره اجرات کړي او د یادو پیښو په تړاو یې تر اوسه څومره مجرمین نیولي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی مو په همدې اړه پوښتلی دی.
په 2018 کال کې په غلرو پرتو سیمو کلیو بانډو کې چې هلته صحرایي محاکمې دایر شول، خصوصا هغه ځینې کلي او بانډې چې هغه د بیت الرسان او تر تسلط لاندې وي، حاکمیت په یو نحو درلوده، دغه سیمو کې دیغونه په لاس مواردو کې موږ 12 نفر بازداشت کړی دي او دینه هغه سیمه وی چې په کې مطلق حاکمیت حکومت واسه سره محکمه دایره شوی وي هغه موږ نه مورید دي په نه مورود کې موږ 15 کسان نیولې دي چې هغه صاحب العبور سیمه وی په غوته آنن د پولیس لاسرسی مشکل و خبر وسته چې کله سره محکمه دایره شوی دغه وروسته پولیس اقدام کړی دی او عاملین نیولې دي قانون منګول ته سپارلی
دا چلوې څارنوالۍ ته د صحرای محاکمو په ارتباط څومره قضیه راجی شوې دي او په دې اړه څومره مجرمینو قضیه چیرل شوې دي د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی پاړه وایي
اداري لوی څارنوالۍ افغانستان په مسابقه اداري تطبیق کنندې قانون
د افغانستان لوی څارنوالۍ د قانون د تطبیقونکې ادارې په صفت تل د هڅه کوي چې هرې جرمي قضیه ته له قانون سره سم په وخت رسیدګي وکړي متاسفانه د تیرې وکال په جریان کې د صحرای محکمو د ډېرې دوه شاهدانو چې ځینې د دولت د حاکمیت په سیمو کې تر سره شوې ودی موږ په دې برخه کې هڅه کړې چې له هغې جملې څخه یو هم د تخار د چابل سوالي د صحرای محکمې پیښوه چې څو کسان نیول شوی او دوسیه د تخار سرنوالي لخوا بشپړه او محکمې ته لیږل شوې ده هر هغه څه چې لوی سرنوالي پورې مربوطېږي موږ تعقیب کړې او اړوند ادارو ته مو په دې برخه کې لازم هدایت ورکړې دي
د روان کال په بهیر کې د خزو پر وړاندې د نورو تاوتریخوالو تر څنګ د صحرای محکمو د زیاتېدو په اړه د خزو د حقونو یو شمېر بنسټونه هم اندېښنه ښیي د خزو شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤول عادله مرخیل وایي په افغانستان کې د قانون نه حاکمیت او دودیزې ستونزې د دې باعث شوې چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي
یوازینی عامل یا عوامل دا ده چې افغانستان یو عرفي او سنتي ټولنه ده کله چې مونږ به ګورو د پکورنۍ په سطح کې پښتمه په سطح کې یا په ټولنه په سطح کې ډېره ستونزه د چزه په مخ ډېره ده دا اصلي ستونزه یا اصلي عامل د قانون نه تطبیقول یو اصلي عوامل ده دوهمې د عرفي مسایل حاکمیت ده چې دا متاسفانه یو لوړه ستونزه په د ښځو د حقونو لاسرسی ډېرې یو معنې کیدای شي په همدې خاطر مونږ تاسو کله چې له رسنیو څخه خبرې ترلاسه کوو د ښځو پیښې ډېر تکندهده موضوعات ده چې مونږ تاسو همیشه دا فکر کوو دا سوچ کوو کې څنګه کولی شي چې دې عواملې پیښې راټیټ کړو
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لیو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
فګوري دونکو سلام وزیران او ځنی والیان خو مقرر شوال خو اوس به ګورو چې کړه ژمنې کوم ځای ته رسیږي هماغه د پخوانی حکومت ککړې کاسې چټي او که ځان ته تازه دیګونه پخوي د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اورېدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي
دهوا تکړه مبصر خپل سر صاحب او ریدونکو لیکونه را لګلې دي او څو پوښتنه کړې دي کدو درې ته جواب ورکې نو خوشاله بشو
ولې نه دو درې چې لس دولس ته به جواب وای
و ریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې کدی ولایتونو شمیر کم شي خدي او کډیر شي
دو ولایتونو شمیر څومره چې زیاتیږي ام دومره خدي ځکه ډیر خلک به وای چې د والی صاحب زوی د والی صاحب ورور د والی صاحب د اکا زوی د ماما زوی د ترور زوی او خی خسور او یا هم کوم بل خپلې د ما په نظر ک ټول ولسوالۍ په ولایتونو بدل شي نو هم دومره یې ګټه ډیریږي ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي ځکه څومره چې والیان ډیریږي هم دومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي خو په دې شرط چې ټول جنجالی کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډېر ښه.
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي. او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې 200 والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په 200-300 ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه دی. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپلسر صاحب، اورېدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اورېدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري. تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وی.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې، پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اورېدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ دی او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بدلې
مالغلرې
آزاد بازار درې ګټې لري.
شاروالی د نرخنامې او کنټرول لغمه بیغمه شي، پلورونکي د جریمې لغمه، او دریم د اصلي او جالی مال تفاوت له منځه لاړ شي.
خیټې په درې ډوله دي.
د شرکتونو او کمپنیو خاوندانو خیټې چې له دوی مخکې روانې وي، د چارواکو او زورورو خیټې چې له دوی سره یو ځای روانې وي، او د غریبانو چې په کلمو وروچې شوي وي.
په درې کسانو دې خدای ورحمېږي.
لومړی چې لیاقت او استعداد لري خو واسطه نه لري، دویم چې پیغله لور لري خو رویبار نه ورځي، او دریم چې زوی لري خو د ولور او هوټل پیسې نه لري.
په کلیو کې درې شیان ښه ارزانه دي:
بیکاري، غیبت او بدنیتی.
د دولت د لوړو څوکیو درې پښې وي.
یوه یې د چاپروسۍ، بله یې د چالاکۍ او جالي اسنادو، او درېیمه یې د واسطې.
د غټو چارواکیو درې نښې وي:
لومړی موټرونه او باډي ګاردان ډېر وي، دوهم چې وعدې په ښار کې نه ځایږي او د کار یې درک نه وي، او درېیم چې د پرانستلو په هره غونډه کې حاضر وي.
قصابان درې ځایه د غوښو اخیستونکو سترګې باسي:
د غوښې د پرې کولو پر وخت، د غوښې د تللو په وخت، او په پاکټ کې د غوښې د اچولو په وخت. هر څوک چې له بهره راشي نو د خلکو دا تموي ورته چې لور به یې وغواړي، او له واده وروسته به یې بهر ته ورسره بوزي، خو ځینې داسې هم وي.
ولی رزه دغه